ملګری مشي دا مشال ریډیو دے د سلورو بجو په دې خبري غړای کی زما مجید بابر د خبرونو د ویان ګولایاز او ټکنیکی ملګری نگین صادق پور نکي له سلامونه ومني په قطر کې د افغان طالبانو د امریکا ترمنځ خبرې اترې او احتمال کیږي چې د دې خبرو بس نتیجه راوځي د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مدله هم راوړي د خبرونې په وروستۍ نیمه کې بعد دوه ونې د خبرونې جمهوریت او سروې وړاندې کوو خو له هر څه مخکې د سلورو بجو خبرونه د ګل ایاز
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی په قطر کې طالبان او امریکا ځانګړي استازي ترمنځ خبرې اترې دوام لري او تمه ده چې د خبرو وروسته ګډه اعلامیه هم خپره شي په بغلان ولایت کې په یو مان چاودنه کې څلور کسان ووژل شوي او ایران د دوه ورځني پوځي مشکونه پیل کړي چې نن هم دوام لري اوس د خبرونو تفصیل د افغانستان د اصول لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې اترې نن هم دوام کوي په قطر کې طالب سرچینو د پرونی غونډې پایته رسیدو وروسته مشال لري ته ویلي چې تر څه هدف په خبرو کې پرمختګ شوی دی سرچینو نن دا هم ویلي چې د خبرو وروسته ګډه اعلامیه هم وکیدی خبر شي اوربند له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل او د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد نه کارول د دې خبرو تر مهم موضوعات دي د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې د ګل پورس په قطر کې پیل شوې وي طالبانو د زیارت پورس په یو اعلامیه کې ویلي چې مولا عبدالغنی برادر یې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د مشر په توګه وټاکل شو او دا اقدام د امریکا سره د مذاکراتو د تقویت او په سمه توګه د مذاکرات پر مخ وړلو لپاره اخیستل شوی دی پښتون اژغورن غورزنګ او وای تر غوښتنو منل کېدو بعد کراچۍ په سوراب کوټ کې احتجاج ته دوام ورکوي خدوسن حکومت وای دا احتجاج جواز نه لري د سین صوبې حکومت وای چې د پی ټی ایم د احتجاجي ناستې نه روستو یې د نیول شوي فعال عالمزیب مسعود درک ولګو او قانوني مرستې هم ورسره وکړه پرون مشال ډوسر په خبرو کې د سین صوبې د جیلونو وزیر سید ناصر حسین شاه ویل چې د غورزنګ د ژمنې سره سم خپل احتجاجي ناسته ختمه کړې وه خو اوس یې بیا په احتجاج لاس پورې کړی دی بل پلو په کراچۍ کې د پښتون اژغورن غورزنګ یو مخکښ نور الله ترین پرون مشال تویلی چې سن حکومت د دوی سره کړي ژمنې نه دی پوره کړي نو د حکومت سره به نور مذاکرات نه کوي د شمالي بدرستان میرعلي اوسیدونکو نن د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي لاریون کړي او د میرعلي میرامشاه لوی لارې تګ راتګ لپاره تړلې وه په احتجاج کې شامل مظاهره کوونکو مشال لري تویل چې په څلور شپږ غونټو کې یو ساعت لپاره هم بجلی نمومي چې لوجې ډېر ستوند سره مخامخ دي د میرعلي د ځوانانو ټولنې مشر نور الاسلام داول نن مشال لري تویل
پټول وزیرستان شه دی بجلی بد حال لا لوډ شیډنګ 22-23 گھنٹے وی یو گھنٹہ وی بجلی سی خو آغا داسه وی چې ته چار نشه بغړای
خدا شمالی بلدستان انتظامی او وابډا چارواکی وای په سیمه کې د بجلی نظام بحال کړی دی او د لوډ شیډنګ ستونزه د کمزوري بجلی لاین د وجه رامستکیږي چې پر کار روان دی د ګرند اتحاد په نوم د اورګزو یوې جرګې په سیمه کې د بیا سرشمیرنې او د صوبې په اسمبلی کې د دوه چوکو غوښتنه کړې ده پرون په ډبورې کې د اتلسو قبیلو د مشرانو او ځوانانو په جرګه کې پریکړه وشوه چې د بیا سرشمیرنې او په صوبې په اسمبلی کې د خپل استازیتوب لپاره به هڅو ته دوام ورکوي د جرګې وروسته یو مشر ملک حاسم الدین اورګزی ویل د سرشمیرنې پر وخت د دوی خلک له کورونو بې کوره شوي ول د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د روان کال د جنوري په دویمه نیټه قبایلي ضلعو کې نوې حلقه بندۍ کړې دي چې له مخې یې په صوبایي اسمبلی کې اورګزو ته یوه چوکۍ ورکړل شوې ده بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې په رسمي توګه یې لا د سرشمیرنې نتیجې نه دي اعلان کړې پاکستان د سیلګرۍ د ودې لپاره د نړۍ د 500 هیوادونو د اوسیدونکو لپاره په ایرپورټ د ویزې ورکولو او په نورو یو سل 15 اویا هیوادونو لپاره د الکترونیکی ویزی جاری کولو اعلان کړی دا خبره د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري پرون مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړی دوی ویل چې د ویزی اخستل یې اسان کړی دي نو موري هغه هیوادونه یاد نه کړل چې په اړه یې سفری قوانینو کې نرمي راوستل شوې ده خو دومره ویل چې د هند لپاره په قوانینو کې څه بدلون نه دی راغلی په داسې حال کې چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی حکومت هڅه کوي چې د ویزی په قوانینو کې د اسانۍ راوستلو سره بهر ملکیان د ملک سیلاني سیمو ته راکش کړي د افغانستان بغلان ولایت چارواکي وای په طلبه برف ولسوالۍ کې د تیر ماښام په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او شاوخوا شل نور زخمیان شوي دي د ولایت ولسوال عبدالاحد د دې چاودنې په اړه مشال لري ویل چې چاودنه د هغه ماین په ذریعه شوي چې له مخې له والیبال په میدان کې ځای پر ځای شوي وه د بغلان د محلي چارواکو په خبره دغه چاودنه د وسلوالو طالبانو تر ولقې لاندې په سیمه کې شوې ده د دې پېښې ذمهواري چا نه ده منلې تاسو د مشال اړوند خبرونه اوري. د امریکا د استازو جرګې او سنت په یو خوله د یو قانون د منځوري سره په جزوی توګه تړل شوی حکومتي ادارې بیا پرانستې دي. د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل تر ټولو اوږد وخت 15 ورځو پورې امریکایي حکومت په جزوی توګه تړل شوی وو او د وفاقي حکومت 8,00,000 ملازمین متاثر شوي ول. د جنوري په 15 د کانګرس د دواړو ایوانو غړو یو داسې قانون منظور کړ چې لاندې به یې تړل شوی حکومتي ادارو ته د فروری تر 15 نیټې پورې مالي پانګې ورکول کیږي. ولسمشر ټرمپ دا قانون لاسلیک کړی دی، خو په دې کې د هغه لخوا د تجویز شوي مکسیکوس پر پوله د دیوال لپاره د مالی پنګو ورکولو سندي بیل شوی. د ایران فوج وایي د 2000 فوجیانو په ګډون یې فوجي مشقونه پیل کړي دي. د ایران سرکاري ټلویزیون د هیواد د ځواکونو قمندان جنرال حیدری په حواله ویلي دي چې دغه فوجي مشقونو هدف د ځانګړو دښمنانو او وسلوالو سختدریزو سره مبارزه ده. دا فوجي مشقونه د ایران په اصفهان صوبه کې کیږي چې نن به هم دوام لري. ایران په باقاعدګۍ سره فوجي مشقونه کوي چې مقصد یې تیارې ښودل دي. او اخري خبر د کرکټ درکو. پرون جنوبی افریقا په دریم یو ورځنی لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه او په سیریز کې بری ترلاسه کړو. په دریم یو ورځنی لوبه کې پاکستان 311 رنزونه جوړ کړي ول، خو د باران له وجې د میچ فیصله په ډک لیویس فارموله وشوه او جنوبی افریقا په 14 رنزونو لوبه وګټله. د دواړو لوبډلو ترمنځ څلورمه لوبه به سبا په جوهانسبرګ کې کیږي. تر دې مخکې جنوبی افریقا په ټیسټ سیریز کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه. دا د مشال اړوند خبرونه او د موسم حال او د کرنسۍ به اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 130 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او 109 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 131 روپۍ 10 پیسې او 131 روپۍ اتیا پیسې. یو ایرو 155 روپۍ او 155 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ اتیا پیسې او 30 روپۍ. یو سعودي ریال 10 روپۍ 90 پیسې او 10 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 40 اتیا پیسې او 1 روپۍ 10 اتیا پیسې. او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 301 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم -15 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار ګلیاز او د موسم حال او د کرم شو بیمو د احمد الله ناوریدی د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په قطر کې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو حال هم وړاندې کوو، خو په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي ناسته دوام لري.
صوبائی وزیر صوبائی گورنمنٹ دریاستی اداروں پر مختلف بالکل سرنڈر دی دے اس نے شکوالے دیا واسط دی نہ زمر گائی وا مطالبہ ہم نہ دمنل سوے
پر اورگزو کی یہ وجرگی ویلی دی چے مردم شماری بیا پاڑی
ٹولی جرگے پنتفقا دا فیصلہ وکڑا سے ارا دا مو ریجیکٹ ہو دا من منو مت دا سیٹونا دا صوبائی او یو دا قومی راکڑیشی
او پر میرلی کے دا لوڈ شیڈنگ پر رد مظاہرہ
چکیم لائن خراب شو دا اعلان واشی کیم دا مٹے ضرورت اوی دا مٹے ولگی لوڈ شیڈنگ چکیم پاکستان نرا زے چکیم لوڈ شیڈنگ دا غی مطابق تا لوڈ شیڈنگ وی دولتا
د خبرونه پرسته نیمه ای کی بعد میرمنو خبرونه سروي او جمهوری خبرونه جمهوریت هم وړاندې کوو. د مشال تر څنګ سره تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپلې غوړې د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په پاړه مشال ریډیو ډار کا مدرس تر اوریدل شي. ورجو د دې خبرونه د سر موضوع ته په قطر کې د افغان طالبانو او د امریکا ترمنځ مذاکرات دوام لري. په دې اړه باندې زموږ همکار طاهر خان سره خبرې شوې. نو راځي چې دا وره
خبرې نن یو وار بیا کېدونکې وي. او مشال ریډیو سره چې په قطر کې کومو د طالبانو سرچینو معلومات شریک کړي وو، نو د قطر 10 بجې او د پاکستان شاوخوا 12 بجې دا خبرې به شروع کېدې. تر اوسه پورې امکان دی چې دا خبرې جاری وي او دغه سرچینو دغه ذریعو چا چې خبرې کولې مشال ریډیو سره او میسجونه هم را لېږلي دي، نو هغه خو ډېر مطمئن ښکارېدل چې دا 13-15 ورځو کې کومې خبرې شوې دي، نو په هغه نن د یو معاهده او د اتفاق یو امکان دی او به کتی شي چې څه وخت دغه رنګي دغه چې د یو غړي یو مشترک اعلانیه بیان خبره هم کې دا نو هغه ته انتظار دی خو نن دی مطمئن ښکاری دل ځکه تور دې وړاندې هم دغه بیان توقع کې دا لیکن بیا په ځنې شیان باندې تاسو اشاره وکړه چې امریکایان غواړي د طالبانو نه چې کوم اعلامیا کوم بیان دی جاری کول غواړي په هغه کې دی د جن بندې ذکر هم وی او امریکایانو طالبانو ته غوښتنه کوله چې دوی به افغان حکومت سره په فوري توګه خبرې شروع کړي طالبانو سره اتفاق نو کړي طالبان په دې باندې ټینګار کوي چې اول د خارجي فوجیانو توتو پاړه باندې یو محلويش یعنی یو وخت د دې ته هغه سره د دې اول متفق شي هغه اعلان دی وشي یو دا خبره باندې دی اوس دا وی طالبان چې په دې خبره باندې اتفاق شوی دی دویم طالبان وتاي چې دهاني ورکړي دا ډاډ باور کوي چې افغانستان به راتلونکي کې د امریکا خلاف د ګاونډیانو خلاف د نورو هیوادونو خلاف به د حق ځینه دوی ته خطر متوجه نه وي یعنی ارتبا ترهګری نور نه وینو دا دوا د بنیادی نقطې وي او به کله شي چې کار اعلان یې خپل کیږي هغه به څه باندې د اعلان لري کیږي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د سینس بی حکومت وایي چې د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې د پښتون غورنې غورنګ احتجاجي ناشته پس لاغي هیڅ جواز نه لري چې څلور دي مخکې د غورنګ نیولې شوی فعال علمزیب محسود را برسیره کړو او ورته د صوبایي حکومت لخوا قانوني مرسته ورکړل شوه او د شمنې سره سم د غورنګ مشرانو په ځواب کې احتجاجي ناشته ختمه کړې وه خو بیا دوباره احتجاجي ناشته کول او دا غوښتنه چې حکومت دې په سمدستي توګه د دوی په پلویانو د پولیس راپورونه ختم کړي د دوی د اختیار نه بهر خبره ده نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس تیر مخام مشال لیرو سره په خبرو کې د سند صوبې د جیلونو وزیر سید ناصر حسین شاه زیاته کړه
دوی مطالبات ہیں کہ جی ایف آئی آر ختم کر دی جائے
تدوی چې کومه غوښتنه ده چې پولیس راپورونه دې ختم کړل شي په قانوني توګه ممکن نه ده د علمزیب محسود کیس په عدالت کې ده مونږ عدالت کې د دوی مکمل قانوني مرسته کوو زمونږ د وکیلانو یو جرګه د دوی سره همکاري کوي مونږ ته او د صوبی وزیر اعلی ته د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو هدایت ورکړی دي چې د غورځنګ په لویان باندې تنګول کیږي او دا هم ورته ویل شوی دي چې په مستقبل کې به هم دوی سره زیاتې نه کیږي مونږ اوس انتظامی ته ویلي دي چې دوی سره دې د احتجاجي ناشتي ختمولو لپاره مذاکرات وکړي خو په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر نور الله ترین د دا ډول هیڅ قسمه مذاکراتو نه انکار وکړو او تیره شپه یې مشال ریډیو ته وویل چې ناصر حسین شاه ژمنې کړې وي هغه نه دي پوره کړې چې ټول پولیس راپورونه به د یوې حکمنامې له لارې ختموو په علمزیب محسود باندې ترهګرۍ مقدمه واپس اخلو د پولیسو لخوا ضبط شوی سامان به واپس کوو او په سیند صوبه کې به د غورځنګ پلویان نه تنګوو نو ځکه به بیا احتجاج مجبور
موږ دا خبرې ورسره ومنلې چې وایي ته جمهوري سره د جمهوري پارټي سره تعلق پرې زنده آباد تا په خلک د موږ بروسه ده مګر موږ چې سار عدالت ته ولاړو چې موږ علمزیب وزیر په کوم طرز باندې د عدالت ته راوستي بالکل داسې ښکاره کېدل لکه یو غټ دهشتګر او بیا عدالت ورکړي څلور ورځې په ریمانډ باندې هغه معنا دا و چې بالکل موږ ته را پته ولګېدل چې صوبایي وزیر صوبایي ګورنمنټ د ریاستي ادارو په مخ کې بالکل سرندر دی د هیڅ نشي کولای بیا وسه دی او دویم هغه زموږ ډیکوریشن هغه زموږ ساوند هغه تر اوسه پورې په تاڼه کې پروت دی نه د دوی وکیلان هم ځان دوری دوری کړي کوم وکیل چې موږ سره کړی دی هغه کله وایي زه په حیدرآباد یم کله وایي چیر یم نو زموږ به یوه مطالبه هم نه ده منل شوې
د غورځنګ فعال علمزیب محسود د جنورۍ پر 20مه د کراچۍ پولیسو نیولې ده له دې یوه ورځ وړاندې د هغه په ګډون د غورځنګ په 14 کسانو په سوراب ګوټ تاڼه کې مقدمه لیکل شوې وه محسود د جنورۍ په 20مه عدالت ته وړاندې شو چې عدالت نوموړی په څلور ورځې ریمانډ پولیسو ته ورکړی دی پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د جنورۍ 23مې راهیسې پرلت وهلې ده په پرلت کې د پی ټی ایم کراچۍ څانګې ګڼغړي او پلویان برخه لري
دا مشال ریډیو ده
داس مشال لريو ته وګي د خبرونې په دې برخه کې ورزو او رغزو کبایلی د لیتا د دغې سیمې یو لوی جرګه شوې ده او د جرګې ګډونوالو غوښتنه کړې ده چې په صوبایي سملې کې دې دویتا مکمله او صحیح او جامع نمائندگی ورکل شي. تفصیل ممتاز بنگش وړاندې کوي.
د اورګزو ځوانانو او مشرانو اتحادی اورګزی گرینڈ اتحاد یو جرګه د اورګزو په ډبورینو میسیمې کې وشوه. په جرګه کې د ذکر شوی قبایلی ضلع اتلس قبیلو مشران او ځوانان شریک شول. په جرګه کې پریکړه وشوه چې یو خوا که په اورګزو کې بیا د سر سرشمیرنې لپاره په هر کچ هڅې جاري وي، نو بل خوا د اورګزو خلک که د هیواد په هر ګوټ کې میشته وي باید چې خپل ووټ دې په اورګزو کې درج کړي. د جرګې نه وروسته د ځوانانو اتحادی مشر ملک مثل خان وویل چې د جرګو دا لړۍ به تر هغې جاري وي تر څو چې خپل حقونه نه وي ترلاسه کړي
او مونگ پدیشی مجبور نکے چو مونگ بیا قانون لاس کے واخلوم او یا بیا دا حکومت ریٹ چیلنج کم زکا چو قبائل دیر ڈپریس تی قبائل دا استحصال شکار دی او دا کم نوجوان دی دا دیر وائبرنٹ تی دا دیر کمیٹڈ دی نووس نور مونگ خپل حق پا ہر لحاظ او پا ہر حالت کے غواڑوم او کچر دا حق مونگ تا نرا کئی نو بیا با مونگ پدا سے احتجاجونو مجبور شوم چو بیا با انشاءاللہ دا حکومت هم وګوري هغه نه علاوه د وطن کارډ حواله سره او نور څه کمل تک ستونزې به هغه حواله سره هم ډېرې ښې مفید خبرې وشوې او دا یو ډېر کامیاب پروګرام و. انشاءالله مونږ به د دې پروګرامونو لړۍ مخکې هم روانه ستوم.
په جرګه کې د قومي وطن ګوند یو ځایي مشر ملک اسام الدین اورګزی هم شریک و. د مشال ریډیو ته وویل چې دوی به نه یوازې د عدالت ورته کوي بلکې احتجاجي ناسته به هم پیل کوي.
ټولې جرګې متفقه دا فیصله وکړه چې یاره دا موږ ریجیکټ کوو، دا موږ نه منو، موږ ته دوه سیټونه د صوبایي او یو د قومي راکړی شي. بل د مو غلطه مردم شماری شوی ری 50% د مو خلق آئی ڈی پیز کم ٹینک مردم شماری کی دا نو پدیم خلکو ډېر غاٹ غم غوسه اظهار وکړه چې موږ سره د حکومت ولې زیاته کوي.
د یادونې ده چې تیر میلادي کال د مئی په 10مه پخوانی حکومت په آئین کې بدلون وروسته قبایلی ضلع په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړې او بیا انتخابي کمیشن د 2019 د جنوري په 2مه قبایلی ضلعو کې حلقه بندۍ اعلان کړې چې د اورګزو په برخه د صوبایي اسمبلی یوه څوکۍ ورسېده. د ذکر شوي کمیشن اعلان وروسته د اورګزو خلکو د احتجاج لاره خپله کړه او دریځ یې خپل کړو چې د سرشمیرنو په مهال د اورګزو نیمایي نه زیات خلک بې کوره وو، نو باید چې حکومت د دلته بیا د سره سرشمیرنه وکړي او اورګزو ته د صوبایي اسمبلی 200 کې ورکړې شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
دا مشال ریډیو دا
په قبایلي دلو کې پاتې کیږو. ورزو شمالي وزیرستان ته په میرعلي کې ځایي ولس د بجلی لو شډینګ پر ضد د بجلی لاینونو بحالۍ لپاره لاریون کړی. د دغه لاریون حال عمر وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان میرعلی کې ځایي ولس د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی او میرعلی میرامشا سړک یا لویه لاره د ټریفیک لپاره تړلې وه. ځایي خلک وایي په شپه ورځ کې بجلی د لږ ساعت لپاره هم نه مومي او ډېرو سیمو کې په عملیاتو کې شلېدلې تارونه یا بجلی لاینونه لا هم نه دي بحال شوي. د سیمې ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ وایي څلورویشتو ساعتونو کې یوه ګنټه بجلی هم نه مومي او ډېرو سیمو کې شلېدلې تارونه لا هم نه بحالوي.
په ټول وزیرستان شه د بجلی بد حال ده. لوډ شیډنګ 22-23 ګنټې وي، یوه ګنټه وي بجلی سي خو هغه داسې وي چې ته چار نشه بګړای. پرین میر د سپیمون دورا وګړه چې پلیار شه د تورینا د غف په ډوک پروته وي، هغه د سپیمون د خلک یې ورته بجلی بحال نه دو. میر د حکومتي چارواکي نه غوښتنه دو چې د کوم فنډین ارغلی دي د ریهیبلیټیشن او د ریکنسټرکشن په نوم دادا په ایمانداری سره او په منصفانه هغه سره ولاګوي تقسیم دای کو چې چا سره پیسې شته یا اثر رسوخ شته د اېد پر ټرانسفارمر اوی د اېد پر لاین اوی چې منظور نظر فیک وی اېد پر لاګوي.
د ځوانانو تنظیم یو بلغړی اسد الله شاوای د بجلی کم لاینونه چشلې دلی هغه د بحال کړل شي او د ملک نورو برخو په سیر د لوډ شیډنګ دورانیا دوی لپاره هم مقرره کړل شي
چې کوم لاین خراب شو دا اده نو شي کوم د مټه ضرورت اوی د مټه ولګي او لوډ شیډنګ چې کوم پاکستان نه راځي چې کوم لوډ شیډنګ دا غي مطابق ته لوډ شیډنګ وی دولتا پښپاور اس چې 15 منټه لاس منټه بجلی ربالېږي او ډېر خلک ته تکلیف ته نو میز د مطالبه کې د حکومت نه چې د لوډ شیډنګ دا ناروال لوډ شیډنګ دا ختم کو.
زوبیر خان وای د بجلی په مت کې راغلي فندونه د زر مصرف شي او د دوی بجلی نظام دی بحال کړي.
مزید تمیز نه را په احتجاج باندې مجبور وي د بجلی سیستم در ټیکو.
د شمالي وزیرستان انتظامی او وابډا محکمې چارواکي وای د وزیرستان ډیرو سیمو کې بجلی نظام بحال کړي او پاتې سیمو کې د فند مطابق کار روان دي. د دوی په وینا سو پورې چې لوډ شیډینګ ستونزه ده، نو لبنو تر وزیرستانه غځېدلې د بجلی لاین کمزورې دی چې په یو وخت د ټول وزیرستان لوډ نشي برداشت کولی، نو ځکه په نمبر یوه بله سیمه ته بجلی ورکوي او هڅه کړي چې دغه ستونزه زر حل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د باچا خان اونۍ دوام لري، په دې اړه باندې د یوې غونډې حال غلام غوث راکوي چې د ماشومانو د یو ترنم نه شروع کیږي.
د باچا خان تعلیمی فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین د باچا خان د آدمی تشدد په فلسفه په تفصیل سره خبرې وکړې.
د عدم تشدد مزاحمت جبر د جبر په ځای په خپل نه کینی چې یو جابر لري کنه زرا غم کیناستم. اغه جبر تحلیل کوي، اغه جبر تحلیل کوي، اغه استعمار تحلیل کوي، دا یې په ځای په خپل کیناستل نه غواړي. د جبر تحلیل کول ډیر به زغم غواړي، تر څو چې جبر نه تحلیل شوی، تر څو چې نفرت نه تحلیل شوی، تر څو چې استعمار نه تحلیل شوی، تر هغه پورې انساني رو ولای د پاره لاري قدرت نه شي واري.
د باچا خان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر، د هر افغان په دیواله باندې جوړ شوی تصویر خبرې هم کوي او موږ ورته سر هم خوځو.
غونډې ته په وینا کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې په سرکاري تعلیمي نصاب کې د باچا خان ژوند او مفکورې ته ځای نه دی ورکړی شوی.
لکه ډېر عجیبه خبره چې کله ته سرکار د نصاب کتاب وګوري، د نصاب او په هغه کې تاریخ مسئله شوی، لکه چې تاریخ خو تاریخ دی، په تاریخ کې خیانت کول، په تاریخ کې ټیمپرنګ کول نه ده پکار. د خو ماشومانو ته خودل پکار دی، دا د دې وطن ټولو بچو ته خودل پکار دی، دا د دې ټول وطن ولس ته خودل پکار دی.
شاعر او لیکوال بخزاده دانش هم دې غونډې ته راغلی وو او له مشال ریډیو سره په مرکه کې هغه د باچا خان د ژوند او مبارزې په هکله وویل.
هغه زموږ لپاره د یو پوهنتون حیثیت لري، هغه زموږ لپاره د لوی درسګاه حیثیت لري. هغه چې کوم مبارزه کړې ده، د هغه چې کوم فلسفه ده، د عدم تشدد فلسفه، بیا د هغې چې د مبارزې کومه طریقه ده، د هغه باره کې چې کوم غلط فهمیان دي خلکو، کوم څه لیکل دي یا چې کنې، هغه داسې او داسې او پکر، د هغه اصلي چې کوم شکل دی، کوم چې د بیخي د سوچا مسلمانی شکل دے او چکم دے بہترین بچہانی شکل دے پکار اجدام خلق کو تور سودا.
دا باچا خان دا تعلیمی فاؤنڈیشن مشران وائی د یادی ټولنې لاندې کارکونکي 15 سکولونه هم په موجوده وخت کې د باچا خان د سکولونو یو تسلسل دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان حکومت وایي چې شپږ شپږو هیوادونو د پاره په ویزو کې نرمي راوختي، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان ته راتلونکو خلکو لپاره د جانچ پړتال او یا کره کتنې عمل کې هم څه نرمي شوې ده؟ د دې پوښتنې ځواب لپاره اورو دا راپور دی یو وړې دمې نه پس. تیر مخام مشال لیلو تر په خبرو کې فواد چودھری د دې پوښتنې په جواب کې وویل،
جو سکیورټی میز
د کره کتنې یا امنیتی ګامونو اخیستو چې کوم عمل وو هغه مخکې ډیر وکتو، اوس مو دغه عمل الکترونیک کړو. او هر څوک چې پاکستان ته د راتلو لپاره د ویزې اخیستو درخواست ورکوي، نو متعلقه اسناد به آنلاین جمع کوي. د دې له وجې به د خلکو وخت نه ضایع کیږي او ټول جانچ او د اسنادو کره کتنه نادرا ته حواله شوه. چونکې دا هر څه اوس الکترونیک شول، نو ځکه موږ د ویزو په نرمۍ کې کامیاب شو. د هند لپاره مو څه بدلون نه دی کړی، خو د افغانستان په اړه مو په ویزو اخیستو کې نرمی راوستی ده. خو که افغان وي او یا د هند سره تعلق وي او ورسره د هغه هیواد پاسپورت وي چې دغه شپږ شپېتو هیوادونو کې شامل وي، نو بغیر ویزې پاکستان ته راتلی شي. بل خوا په پېښور کې د سیلګرۍ د یوې شخصي ادارې سهرائی ټریول مشر ظهور سهرائی د دې حکومتي ګام هرکلی کړی، خو د دې پوښتنې چې د غربي هیوادونو خلک به د پاکستان په کتو کې دلچسپي واخلي او دغه ترهګرۍ ځپلې هیواد کتو ته باز لخه کړی او کنه، نو نوموړی وایي،
بالکل راتلی شي. را پخوا راغلی خلک به داسې لیونو په شان دي چې چالته به روان، پبلک ترانسپورټ کې به خلک روان چې چالته واړه واړه، او ګیسټ هاوسونه نو واړه واړه هوټلې خلق به پکې پاتې کېدل ګرځېدل به نو ته فائدہ خو به خلک سیزونه علی جامع علی ټوپۍ علی تباسټونه علی لیکن دا چې اوس یو نوی شروعات دي نو موږ دا ګورو چې را د دې راتلو کې فائدہ هم صحیح بل خلکو ته پردار دی لوکل خلکو کوم ناستا پاستا جب نو خبرې چې دي دا احترام هم پکار دی لیکن دا ډېر ښه دی خبر ہے تیرا جی دا یہ زبردست پیغام زبردست آواز دے زبردست خالی خلق وہ سوچ گئی کہ زکو نزو
خو په لندن کې د نړیوالو سفرونو او سیلګرۍ د کونسل یا ورلد ټریول اینڈ ټوریزم کونسل یو چارواکی جوناتن میچل مشال ریډیو ته وویل چې یوازې په ویزو کې نرمي د کوم هیواد د سیلګرۍ سند ته ودا نشي ورکولای او زیاتوي دا د یو شمېر عناصرو مجموعه وي. په ویزو کې نرمي یوازې یو اړخ دی، خو زموږ اداره د کوم هیواد د سیلګرۍ د سند د پرمختګ په اړه د یو شمېر ګامونو جایزه اخلي، لکه په هغه هیواد کې امنیت څنګه دی، د سیل د ځایونو خصمانه څنګه کیږي، بنیادی ډانچه او د سیلانیانو لپاره کوم ډول سهولتونه ورکړل کیږي، او د سیل هغه ځایونه څومره د اهمیت وړ دي. د سفرونو او سیلګرۍ د نړیوال کونسل لخوا د تیر کال په دسمبر کې خپور شوی راپور کې راغلی چې په 2018 کال کې پاکستان د سیلګرۍ د صنعت نه 193 ارب روپۍ ګټه کړې ده، او په 2018 کال کې د 83 ارب روپو ګټلو اټکل کړی و.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
اوریدونکو د سوات یوې جرګې د جمعې په ورځ یو مظاهره کړې، او په دغه سیمه کې د سود له وجې د خودکشۍ د عمل غندنه کړې. په دې اړه باندې تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
ننګواره کې د سود په ضد د پوهې راوستو جلسه کې شریک د چارسدې تنګي مقامي امن جرګې مشر او تنګي بار اسوسیشن صدر محمد ابراهیم مومن وای چې دوی چارسدا، مردان، ملکن او نورو سیمو کې داسې یو شمېر مجبوره خلق د سود خورو څخه آزاد کړي، او اوس په سوات کې هم دغه لړۍ شروع شوې. نو دلته هم د مقامي جرګې مرستو ته راغلی. دوی وایي چې د سود له وجې غریب ولس ډېر په تکلیف کې وي.
خلک دومره آماده شوي چې پریشان دي، جایدادونه خلاص شو، د ځمکو نه خلاص شو، د کورونو نه خلاص شو، دا څنګه چې ماشومان او کپڑے ورسی دا کړی دي، او به سره سامانا بالکل چې کم نه شي. په سوابي کې خودکشي شوی خلکو کړی دي، په مردان کې کړی دي، په 400 کې شوی دي. دا ادګي یو چې کم دی بل الله بچو دا کور موږ دا سرونه واپس کړه، دغه موږ لګیو او موږ د دوی شاته ولاړی د خلکو د عوامو خلکو ته.
د سوات امن جرګې مقامی او غړی حیات خان لالاوی چې سوات کې سرمایه‌دار خلق مجبور خلکو ته په عجیب عجیب طریقو په لوی سود رقم ورکوي، او د مجبور خلکو نه بیا په سو چند زیات دغه رقم ترلاسه کوي.
یو کس ته لور واده دی او هغه لکه دغه مجبور شي، هغه سو په قرض پیسې نور کوي، یا بیمار دی، یا داسې نور مشکلات وته، نو هغه لاړ چې دا کس نه پیسې والی، نو هغه په داسې ټایپ په لور کې چاله مثال دور ته مال 2 لک روپۍ راکړي، او تبیا ماته وی جاره زبتانه میاش پس بدی معنی بلز زره یا شل زره یا لاک دی بوستانه سیوا علامه نو بدی پیسې پانی دا قشند سود ور رواني ور رواني نو زم سره یو کیش سره غلې نو هغه تقریبا سره 70 لک روپو کیس واغر رسیدل 4 کو پوتا.
سوات امن جرګه په دا اړه د متاثر خلکو په کوم ډول رستي کوي؟ په دا اړه د جرګې مشر غلام علي وای چې صوبایي حکومت یو قانون جوړ کړي چې پکې متاثر خلکو ته مرستي ورکوي، و دې زیاتره خلک په پوهه نه دي او دې څخه فائدہ نه پورته کوي. دوی د متاثر خلکو ویډیا مرستي د جرګې د لارې کوي.
په دې کې چې لکه دا کم دا کالج زور جبر کوي کنه چې دا تاڼو ول سره جوړ یې شو سره، نو بیا دې ته خلک خپل خبره مزدور نشي کولای، نو چې کله به مو درېګو نو موږ سره بیا نیخ بنې ولاړو چې کم زه مدې قانوني ذمہ داری دی، یو پولیس یا د متې انویسټیګیشن ولې دی هغه نه پوره کوي، نو موږ ورته بیا متې هغه پګوته کو.
د سود د پوهې په غونډه کې ویل شو چې انډر پلې چې پکې په زیات نرخ په قرض سواخلي او په ارزان نرخ کې په نقدو خرڅ کړي. په شخصي توګه جایداد یا قیمتي شیان غاڼه کول او قرض اغستل دغه ټول سود دی، او دغه څخه دی ولس ډډه وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو ته وګی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدل شي. د سلورنی مو بجو د خبرونو لنډیز د ګولیاز ناورو.
افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن هم دوام کوي. په قطر کې طالب سرچینو د کورنۍ غونډې پای ته رسېدو وروسته مشال لري ته ویلي چې تر څه حده په خبرو کې پرمختګ شوی دی. سرچینو دا هم ویلي کېدی شي چې د نننۍ خبرو وروسته ګډه اعلامیه خپره شي. پښتون اژغورن غورځنګ وایي تر غوښتنو منل کېدو بعد د کراچۍ په شورا بورډ کې احتجاج ته دوام ورکوي، خو د سیمې حکومت وایي دا احتجاج جواز نه لري. دا سیم صوبی د جلونو وزیر سید ناصر حسین شاه پر مشال د کوي چې د غورځنګ د ژمنې سره سم خپل احتجاجي ناسته ختمه کړي وه، خو بیا هم په احتجاج لاس پورې کړي. خو په کراچۍ کې د پښتون اژغورن غورځنګ مشرانو پر مشال د کوي چې د سیم حکومت د دې ژمنې نه دي پوره کړي. د شمالي بلوچستان میرلی او سیدونکو د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي لاریون کړی او د میرعلی میران شاه لوی لارې تګ راتګ لپاره تړلې وه. په احتجاج کې شامل مظاهره کوونکو مشرانو د دې ویل چې په تدریج ګوندو کې یو ساعت لپاره بجلی هم نمومي چې له وجې ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. خو د شمالي بلوچستان انتظامي او وابله چارواکي وایي په سیمه کې د بجلی نظام بحال کړی دی او د لوډ شیډنګ ستونزه د کمزوري بجلی دان له وجې رامنځته کېږي چې پرې کار روان دی. د ګرند اتحاد په نوم د اورګزو یوې جرګې په سیمه کې د بیا سرشمیرنې او د صوبې په اسمبلۍ کې د دوچ حقوقو غوښتنه کړې ده. پرون په ډبوري کې د اتلسو قبیلو د مشرانو او ځوانانو په جرګه کې پرېکړه وشوه چې د بیا سرشمیرنې او په صوبې په اسمبلۍ کې د خپل استازیتوب لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. پاکستان د سیلګرۍ د ودې لپاره د نړۍ د 500 هېوادونو د اوسېدونکو لپاره پاسپورټ د ویزې ورکولو او د نورو 115 اویا هېوادونو لپاره د الکترونیکي ویزې جاري کولو اعلان کړی. دا خبره د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري پرون مشال لري سره په ځانګړي مرکه کې کړی. د افغانستان بغلان ولایت چارواکي وایي په طالب آباد ولسوالۍ کې تېر ماښام په چاودنې کې 4 کسان وژل شوي او شاوخوا 100 نور زخمیان دي. د دې پېښې ذمهواري چا نه ده منلې. د امریکا د استازو جرګې او سینټ په یو بخوله د یو قانون د منظورۍ سره په جزئي توګه تړل شوې حکومتي ادارې بیا پرانیستې دي. د امریکا په تاریخ کې دا تر ټولو اوږد شټ ډاون و چې 15 ورځې دوام درلودو. او د ایران په فوج وایي 2000 پوځیانو په ګډون یې فوجي مشقونه پیل کړي دي چې نن هم دوام لري.
مشال ریډیو ته وګي او د ګولیاز د خبرونو د لنډیز نه پس اوس دته ونی د خبرونه جمهوریت غوونه وړاندې کوو چې قربای عبدالحی کاکړ دی. په دې کې وا تاسو د اسفندیار ولی خان جمهوریت د پاره حالې ته مبارکي ووري. نو د دې ورو جمهوریت غوونه
په جمهوری شغونو پروگرام کې ز عبدالحی کاکر درته شهر راغلاست وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړی ورځې راځي د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندۍ دی. واک په خپل تاریخ کې درې ځله مارشال لیدلی چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر 150 کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو بیا تل لوړو شورو سره مخامخ وي. په دې وخت کې د جمهوریت انساني برابرۍ، بنیادی بشري او قانوني حکومت لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبريالانو، لیکوالانو او شذو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړي، زندانونو ته تللي، شکنجه سوي او نور کړاوونه لیدلي دي. مشال رادیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوریت ژغونو په نوم پروګرام لري چې په نننۍ برخه کې د عوامي نشته پارټي د مشر اسفندیار ولی خان د زندانونو کیسه راوړي. اسفندیار ولی خان چې په کال 1949 کې د فروری پر 19 په لومړي ځل په دې نړۍ کې سترګې وغړولې، نو نه یې پلار ولید او نه یې د مور توده غېږ. پلار خان عبدالولی خان یې د سیاسي مبارزې له وجې د زندان د تورو تمبو شاته پروت و او مور یې د هغه پر زیږون مړه سوه. د اسفندیار ولی خان پلرنی کلی اوتمنزو 400 ده، خو هغه پیدا په مردان کې سو، ځکه چې نیکه او پلار یې د هغه وخت حکومت زندان ته چولول او د پوینا ټول جایداد حکومت ضبط کړی وو.
زمونږ د بابا منقوله او غیر منقوله ټول جایداد ضبط وو. دا چې ضبط کړو چې زمانه یو مشه خور دا په ځانګو کې و، د دوو کالو و، هغه ځانګو کې پرته و. پولیس هغه چته کړ په ځمو کې کې خو دا ولی وی دا ځانګو د ودی خان وی کې په ودام ضبط دی.
د باچا خان د عمر څه د پاسه دیش کلونه زندانونو خوړل او ولی خان بیا د سیاسي مبارزې لپاره تر 30 کلونو زیات وخت په زندان کې تیر کړی وو. اسفندیار ولی خان چې پیدا سو نو پلار او نیکه یې په جیل کې وو. چې کله لویدلی نو هر وخت به د پلار او نیکه ملاقاتونو ته کله یو جیل او کله بل جیل ته تللی او چې کله به بیا هغه دواړه را خلاصو نو اسفندیار ولی خان به له هغو د زندانونو کیسې اورېدلې. په بله معنی جیل ته تلل هغه ته په میراث کې ورپاته سوی وو او چې کله ستر سو نو د سیاسي مبارزې په مهال د وخت د حکومتونو له لوري د هغه و جیل ته تلل او راتلل سلسله پیل شوه.
جیل ته خو پنځه تللې ما او کور کې نظر بندای مې ډیډیډیډی تاسو نظر بندای مې ډیډیډیډی چې د مشرات په وخت کې په دې درو صبح کې زه صبح بدرو ما یو په خپل صبح کې ګرځېږي شو تاسو نظر بندای په جیلو نه مې ډیډیډیډی چې بالای شار کې او تا خانه وو میاشتې پاره تا خانه کې کې ریکارډ وی چې دا نه تپا کنه چې بار نور دی او که بار هاندې ورځ دا کوښ پاره.
اسفندیار ولی خان 15 کلن وو په نهم جمعات کې وو چې په 1915 کال کې په پاکستان کې د فوجي امیر جنرال ایوب خان لخوا د ولسمشری انتخابات وسو. د ولسمشری څوکۍ لپاره جنرال ایوب خان ولاړو او په مقابله کې د پاکستان بنیاد ایښودونکي قائد اعظم محمد علي جناح خور فاطمه جناح وه. دا وخت د ولی خان په مشرۍ نېشنل عوامي پارټي د فاطمه جناح په حق کې کمپاین کولی. هم دا وخت وو چې په دې هیواد کې ځوانانو د جنرال ایوب خان پر ضد پاڅون وکړ چې پکې اسفندیار ولی خان هم برخه واخیسته او د لومړي ځل لپاره یې 2 غنټې په جیل کې تیرې کړې.
ځکه په لومړي ځل نه هم کیو چې د فاطمه جناح او د ایوب خان الیکشن نو هغه کې چې تاسو ویا دي چې سټوډنټانو هغه خو بل چې نو چینی چور چینی چور والا و چې دوی والټه کولو هغه کې د مشورو چولې و هغه وخت کې ټول سټوډنټان راوتي وو. بیا دا هغه په نتیجه کې چې هغه راووتل او پینډیک انفایرنګ وشو پکې هلکان شهیدان شو زموږ پرې نو ښار کې پکې یو لږ شهید شو نو دا هغې نه پس بیا مونږ محسوس کړه چې یاره په کار داري چې دا پښتانه سټوډنټان چې دي دا را یو ځای شي نو بیا د پښتون فدرېشن په نوم باندې یو تنظیم مونږ جوړ کړو او بیا هغې د لاندې لګي خپل خپل کار هم کړو.
خو اسفندیار ولی خان د خپل ژوند تر ټولو اوږد او تریخ جیل په 1990 لسیزه کې هغه وخت تیر کړ چې ذوالفقار علي بوټو د پاکستان وزیر اعظم وو. هغه وخت ذوالفقار علي بوټو په مشرۍ پیپلز پارټي په واک کې وه او د ولی خان په مشرۍ نېشنل عوامي پارټي د اپوزیشن رول لوبولی. خو د دواړو ګوندونو اختلافات دومره زیات شو چې په 1915 کال کې د ښاغلي بوټو حکومت نېشنل عوامي پارټي ناقانونه وګرځوله. د دې ګام په نورو سببونو کې یو سبب د پیپلز پارټي د خیبر پښتونخوا د مهم مشر او د بوټو نږدې ملګري حیات شیرپاو وژل وو. حیات شیرپاو په 1915 کال د فروری پر 10 نیټه په پېښور یونیورسټي کې په دستوره کې د بم په چاودنه کې ووژل شو. ذوالفقار علي بوټو نیپ ناقانونه وګرځولی. خان عبدالولي خان یې د حیات شیرپاو د قتل په تور ونیولی او حکومت په دې تړاو د دې ګوند په لسګونه نور غړي گرفتار کړل. اسفندیار ولی خان هم په دې تور په 1915 کال کې ونیول شو او د ده په وینا ور باندې فشار واچول شو چې په قتل کې د خپل پلار ولی خان لاس درلودل ومني.
کوشش دا و چې هغې ما ته وې چې ته به بیان ورکې چې مونږ ته ولی خان ویلي چې ته حیات شیرپاو ملکې او ما بیا سټوډنټان راوستل وو هغې ته مونږ یو هغې لاړل او دا د ولی خان په وینا ستو شوي ما ورته چې که په ریښتیا ګوئ نو هم یو ځای په پلار نه کوي نو د دروغو ګوئ به څنګه سړی په پلار کوي بیا تاسو لږ ما په دقې باندې پېکې.
خو عجبه دا ده چې کله اسفندیار ولی خان پیدا سو نو په زانګو کې وو پلار او نیکه یې په زندان کې. خو اوس هغه شپږوست کلن وو او پر یوه وخت نیکه پلار او زوی درې واړه په جیل کې دي.
چې دا ما درته د 15 خبره وکړه که نه دا زما خیال ته دنیا په تاریخ کې واحد مونږ یو. مونږ په سیاست کې 3 پېړۍ په یو وخت په جیلخانو کې پراته وو. باچا خان بابا یو ځای وو، بابا بل ځای وو، زه بل ځای وم. مونږ 3 پېړۍ په یو ځای باندې په جیلخانه کې نم د چا نه قتل کړو، نم جواری کړې وه، نم زنا کړې وه، نم شوکا دا ککړو. سیاستو په سیاست کې درې واړه پېړۍ په یو ځای نیولي په سارې وخت کې ځای ځای پروت.
اسفندیار ولی خان عدالت د حکومت په غوښتنه د پښتنو ګرویژنو لپاره پولیس ته حواله کړ. هغه تر شاوخوا 240 ورځې پورې د وارسک په تاڼه کې ووهل سو او وټکول سو.
زما د خونه د هرې ګوتې نه نوکي په دغه باندې ستو په نوسي باندې زما د وجود د سټ نواله تر د جټو د پوند پور ته ما په وجود یو وختونو پرې شي دا نه نه پور وار په ور شو کوو سلو شو ورو ځای ته برانډه کې اوسته دې ته په داسې پوزیشن کې تړلو چې څه د زمانه باندې ګوټي د خپې دي دا زما کې پورې د ګلې نور پاتې شته نه شو راند تاسو دا ورڅ ته نه وکنه کې چې دا او دا د مو د غرفه رې نه شو یار خې خنیم و باران و ورې دې او راوي خلو په مارے مارے پوری پا بوجھے کی بند کرمو رال بے خوبے تاغے یہ خوبو کی راکولے بیا بے روخ کلم بیا بے راکولے بیا بے روخ کلم اس تک سونو کو دیر تلق وقت ہے یعنی اللہ تیر کل
لا اسفندیار ولی خان سره په زندان کې د خپل پارٹی شاخوا یو سلسل ملګری هم ول او کله چې دای پر هغه د سبي سخت تشدد خبري کوي نو وای د هغه په مقابله کې ورته د ځان تشدد هیڅ نشکاری
ما ته کوم خپل ځان ډیر دغه ښکاری زمو خو په دا تاڼونا دا ورسکنا یویش مرگری دا سی چی اگی دا شلو او دا دلیش تو کالو ترمنزو اگی چی دا ورسک تاڼین راتون اگی نامردانو وز اگی مقادلہ که بزر سیم زما قربانی بسی زمون بیو مرگری دا اگی دا اتو میاش تو زوی راوستو دا اگر بخی اولتاز وارند که او اگر تیوی یا با پا افزالخان دا وی که چی بال افزالخان بمون را کری دی او یا دا زوی دا زوی دا بپلار پا مفک تراتی وخو
پراسفندیار ولی خان جوړی مقدمه یو جج په جیل کې د نن واوریدلې هغه مجرم وګرځولې او ته اولس کاله د بند سزا واوروله خو هغه دا سزا په های کورټ کې چیلنج کړه
بیا ہائی کورٹ پر خود ما او جبا لو بے راسر ہوتا کرو چیزی نیولی پا فرورے کی او پا پیس پمیاش کے چپار کے میں تماتی شوی بید آگے الزام ہم پا باؤ تا چی جج تا مخامو خیو ہے جج ورکتے کیا لیکن پس رخواست بے خود تاسو نیولی فرورے کی دی الزام پہ تاسو دو اپریل لگا دے بیا خواست دو جل سپور دن ان دو سر ملزم کے کانا دا کچھ اکو برو کی دا جیلا دک کے دو جی بیا عدالت ہوئے چیر تاسو دون دا 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 تروخ تاسو لیلی شر تاسو تول مقدمی تروخ نو تو دو مقدمو کی پا یون روز باندی اتش پیتا مقدمی ویرا باندی نو یو بس پا یون روز کیا تی پر قضا کرم ویچ بس زد نیدیرا میرا باید
اسفندیار ولی خان شاو خادری کالا پا زندان کی ترتیرولو رستا دا کال نونساوا و اویم پا ورستوی کی لجیل را ووت. دا وخت د ذوالفقار علی بوټو حکومت ختم شوی وو. جنرال زیاولک مارشالا لګولې وه او هغه حیدرآباد سازش کیس مقدمه ختم کړه چې په نتیجه کې ولی خان او نور سیاسي مشران را خلاصو. له جیل څخه تر خوشې کېدو وروسته پلار او زوی یو بل ته مخامخ شو.
نو بابا کلا آواز راک وی تراشه چې ورلم کینه تم نه ته چې بچی سکول غواړي دا کله ډیر خلک کړه کې دا خیال چې دې هغه مجبور کړي چې دې سیاست تراش بابا په جون کې چیرې مون سره دا چې چل نه کړي چې راځه ما د امرجی دا به تاسو کوي په ټول عمر مون خپل مرګ ته پریشو نو ما ته خپل فیصله دی دا نو په دې چې سیاست کو څو چې په کړي دې دا چې دا خو ډیر تکلیف وي زمونږ سیاست خو ډیر تکلیف زده دی او کبه یې کینو بیا تاسو سیاست ځکه کې چې خدای مکتو خراب کار کے نپاغی با تنو یادے گی پاغی با بادشاہ خان یادے گی اسو کا یادے گی او کخ کار کے نپاغی با تا پخپل یادے گی میں نے جو بازو کون سے آسا
درنو اوریدونکو د مشال رادیو په اونیز خبرونه جمهوریت غونو کې مو د عوامي نیشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان د زندانونو کیسه واوریدله د بلې اونۍ په خبرونه کې به د یو بل مبارز کیسه در سره شریکه کړو. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہو دا ماخام تر شپگو
تس مشال ریډیو ته وګي زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو ته سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري د ونیزو خبرونه د لړۍ دوام لري. تاسو ته یو بل ونیزو خبرونه وړاندې کوو. نن د سولې پر لور خبرونه کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د میرمنو پر رول خبرې شوې. دا پروګرام درته بشیر ګواخ جوړوي او د هر یک شنبه او دوشنبه په ورځو یې له مشال ریډیو اوریدلی شي. راځئ چې واورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
په دې ورستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیلولو هڅې زیاتې شوې دي. د سولې لپاره د امریکې بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد لږ تر لږه دوه ځل د طالبانو سره په متحده عرب اماراتو کې ولیدل. که څه هم طالبان تر اوسه پورې افغان حکومت سره مذاکراتو کولو ته نه دي رضا شوي، مېرمنې وایي خبرې چې هر کله کېږي باید د ښځو حقونه پکې تر پښو لاندې نه شي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو. زه بشیر ګواخم، هر کله مو کوم. اوریدونکو، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په 2010 کال کې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د سولې عالی شورا جوړ کړه. د شورا کې 12 مېرمنې هم شته خو ډېر غړي سړي دي. هر کله چې د سولې په اړه مذاکرات کیږي نو د بشري حقونو لپاره کارکونکي دا اندېښنه خامخا تکراروي چې کېدای شي په سیاسي بهیر د سخت دریځو د ګډولو لپاره حکومت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، قهرمان کاکړ یو محل د افغانستان د سولې عالی شورا غړی و. اوس د سولې او ګډون لپاره د ښځو ټولنې مشري کوي. نوموړی وایي افغانستان دننه د میرمنو سره د سولې په خبرو کې مشوره کیږي خو په مهمو مذاکراتو کې میرمنې نه وي.
دا قانون اساسي څخه چاته داسې ډېر قوانین او طرحې دي، ستراتیجیان دي چې راسن د ښځو د حقونو دفاع کوي او د هغوی د خوندیتوب لپاره وظیفه دي. بعضې قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون چې دی چې تر اوسه په پارلمان د پارلمان لخوا څخه رسمي بڼه هم نه لري او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سخت دریځه خلک شته چې د دې مخالفت کوي. نو د طالبانو بېرته و سیستم ته داخلېدو سره داسې پرمختګونه شاید د دې داسې پرمختګو لپاره خطر شاید نور هم زیات شي. او باندې خاطر خدا ډیر مهمه ده چې طالبان سره باید راسن د شیزو پر حقونو خبرې وي.
بشیر ګواخی مو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اوري. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او داغه فعال میرمنې بیبی ګل رولا غنی ډاډ ورکړی چې د تیرو کلونو په لاسترړونو به معاملې نه کیږي خو بیا هم ځینې میرمنې په دې لړکی اندېښنې لري. ولسمشر غنی د 2013 کال په نومبر کې د سولې مشورتي بورډ اعلان کړ چې پکې خزې شامل دي. د سولې او ښځو لپاره کارکونکي پلوشه حسن وای دا هله پیدا شوې چې اوس طالبان هم خپل دریز بدل کړی وي او د ښځو پر تعلیم او بهر کار با اعتراض نه لري.
زه فکر کوم چې د طالبانو مفاد هم د تغییر کړی دا په خانه مثلا دین بیانی مفتی ورکلی دی سی مثلا تعلیم بسازو یا دا مسائل اغوی منلی دی دون دا اغا شرایط چی دوی ایشی دی سول بطاره پیوی کم بسازو بانی پابندی دی شرایط جز ندا رو سپوری دا خطلا دا مانا ورکلی سی دی اغوی پا داریس که خم تغییر را غلای دا اغوی دنیا ولی دا اغوی کم تر کم پاکستان ولی د چرته څه څه زړه درځه ما پاتې څه ولا هغه د دې حامیانې څه زوا نو فکر کوم د دې په دلیل چې کافي ته ځه کله اندېښنه د پرمونځه اواده مبارزې ته یې څه کوم خپل حق لا سره ولا چاته نو ورکی حق خپل کیږي او موږ دې اته خپل ته تیار یو
اوریدونکو افغان حکومت له تیرو 15 کلونو کوشش کوي چې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو له لارې روغه جوړه وکړي. طالبانو افغانستان کې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې د خپل حکومت په مهال د ښځو په تعلیم او کار بندیز لګولې وو. ښځې آن د خپل کور د نارینه بغیر له کوره نشوې وتلې. خو د جنوري په اتمه د طالبانو د قطر دفتر یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې که طالبان د مذاکراتو له لارې د حکومت برخه شي نو د ښځو حقونه به د اسلامي اصولو تر مخې په پام کې ونیسي او اجازه به ورکړي.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تازه له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري او زمو کوربه بشیر ګواښیم. د جنوري له 8 تر 10 پورې د هند په سر ښار دلی کې د ریزنا ډایلاګ په نامه هغه نړیواله غونډه وشوه چې د سیمې د امنیت، سوداګرۍ، سیاست او سولې په اړه پکې خبرې وشوې. دا کانفرنس د هند د بهرنیو چارو وزارت په مرسته د ابزرور ریسرچ فاونډیشن لخوا پر لاره چول شوی و چې پکې د ځینو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو، نورو چارواکو، علمي شخصیتونو، خبریالانو او د مدني ټولنو فعالانو برخه واخیسته. په دې کانفرنس کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ګډون کړی و او د طالبانو سره د سولې په اړه خبرې وکړې. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې زیاته کړه چې په دې بهیر کې باید د ښځو حقونه ونه ترول شي، خو وی ویل چې کېدای شي مېرمنې د مذاکراتو تر میزه ونه رسیږي. دې غونډې ته د ریزنا ډایلاګ د آسیا څانګې یو څېړونکی او مدني فعال مریم وردګ هم ورغلې وه. نوموړي سره مرکه کې مې په اول سر کې وپوښتل چې د پخوانی ولسمشر کرزی پر کړو خبرو څه تبصره لري.
پخوانی رئیس جمهور کرزی دلته په دوه پینل ډسکشنز کې راغلی او په دوه پینل ډسکشنز باندې فوکس افغانستان دی. یو چې اوکې دلته پوښتنه وکړه کې چې د ښځې نقش په سوله کې به څه شی وي. کرزی وي په سوله دغه پروسه کې نقش نه لري. سوله کې راشي بیا به ښځې نقش ولري. د خبره منطق هم لري مګر خپله لکه خاشم دغه خبره نه د دو خاطره کې دومره کار ټوله دنیا کړې ده که د افغانستان ښځې ته لږ مختاک شي او دا یوه خبره لږ موږ شاته یوړو. زه پوهېږم که طالبان هېڅ وخت د ښځو سره د سوله رابط کې نه غږېږي نه دغه خبره باندې پوهېږم دی د اول خبر د طالبان خبره تر اوسه ما خبره ده مګر دا د مختاو کو نه وکړي
نو تاسو څه فکر کوئ چې د ښځې نقش باید څه رقم وي، څه باید وشي؟
زه فکر نه کوم چې ښځې باید په میز کې راشي کینی. زه په دغه باندې پوهېږم که د طالبان هم دا خبره به موږ نه مني مګر د ښځې غږ د ښځې پیغام هم پکار دی او هماغه مختاک چې ښځې کړي دي هغه باید نقش
شاته لار نشي. خدا د ولسمشر حمید کرزای خو پخوانی ولسمشر دی، پخوانی رئیس جمهور دی، او خو وسنی ولسمشر چې کوم دی اشرف غنی هغه ویل دی چې موږ که د طالبانو سره خبرې کامیابیږي یا مذاکرات شروع کیږي نو په دې باندې موږ څه کمپرومایز نه کوو، څه جوړ جاړی نه کوو.
زه فکر کوم کې کمپرومایز شاید وشي، زه فکر کوم کې دا سیاسي خبره ده او هغه وخت کې راشي، ځکه تر اوسه موږ کوم عملي کار نه دی لیدلی دی، خو خبرې یم کې لیدلی دي ټول سیاسي خبرې دي. و رئیس جمهور هم تر اوسه کوم خپله د افغانانو سره، خصوصا د افغانانو ښځو سره کوم خبرې شروع کړي نه دي، یا دې نه کوم مشوره هم نه ده غوښتله کې څه شی غواړي، څه شی نه غواړي، کې دغه خبره موږ ته عملي شي یا نه شي. سوله مشورتي بورډ دوی ښځې لري، مګر دا دوی ښځې خو سوله یې تللي دي، څو ښځې سره غږېدلي دي، معلومات یې ښځو نه سره هم ټول کړي دي. دا رئیس صاحب ته رسېدلی دی نه، دا عادي عام خلک ته رسېدلی دی نه، سمبولک عمل تا ناستی دا مانا نداری که دی خد خبر یا دی خد پیغام طالبان ترسی یا دنیا تا. از فکر نمیستم که دا نتیجه باور که دا اول کوشش ری دی مذاکراتو، دا آخر کوشش پم نوی.
میکنه نو تاسو چه وای چه چه باید وشی؟ لکه دا کم زن شروع شی؟
دی فکر کمه که اول خو باید دی عام خلق نباید دا شروع شی، دی عام خلق نباید خبر شروع شی، دی دوانان نه، دی خد نه باید پختنه بشی که خود سوله پیگه چه شده، تاس خود کم مشوهه لره، کم نتیجه بانده، کم نتیجه تا دی رسیگی که دی ده پارا خلق حکومت ما انتخاب کرده و حکومت باید به خلق سر مشوره وکی مخص دانه که در مذاکرات مخص ملاشه.
دستوله پرلو
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
Sapa 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 sap